ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر منوریدونکو او سحر منیک مرغه دا د وایس اف امریکا جګړې ډیو ده نن د جمیر وس کال 2018 د دسمبر د میاشتې اتمه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپه او کابل کې 15 نیمه بجې او د واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د جګړې ډیو او ټلویزیون درې ساعته سحرانه خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زیم ساسو کوربه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخ مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه د منلو له اعلانه وروسته په لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو او اسرائیل د پوځ ترمنځ نښتې سوي او امریکا په ټوله نړۍ کې خپلو سفارتونو ته د امنیت خبرداری ورکړی. د صدر ټرمپ اعلان اروپایي ټولنې ملګري ملتونو او اسلامي نړۍ سخت غبرګون څرګند کړی. پاکستان وایي د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه به راغواړي او هم هلته نن د مذهبي ډلو لخوا د احتجاجونو اعلان سوی او د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د شامي حکومت پلاوی له مخالفینو سره د سولې په خبرو اترو کې د برخه اخیستو ډاډ ورکړی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ دې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه مني نړیوال غبرګون راپارولی. د پنجشنبې په ورځ د غزې په تړانګه او لویدیځ غاړې د فلسطیني مظاهرچیانو باندې د اسرائیلي پوج په ډزو کې نږدې 1.5 کسان ژوبل سوي. د رایټرز خبري اداره وایي د مظاهرو په مهال ځینې برخوالو په اسرائیلي پوج ډبرې وغورځولې او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه په اسرائیلي برخو راکټونه وتوغول سو. د یروشلم مقدس ځایونه د مسلمانانو، یهودیانو او عیسایانو لپاره یو ډول مهم دی او هم دغه وجه ده چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې په تړون کې لوی خنډ دی. صدر ترامپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته انتقالوي. دغه اعلان باندې ملګري ملتونو، اروپایي ټولنې، عربي هیوادونو او مسلمانې نړۍ سخت غبرګون څرګند کړی او ځینې اسلامي هیوادونو کې احتجاجونه هم راپارېدلي. پاکستان کې هم مذهبي ګوندونو نن د جمعې پر ورځ د صدر ټرمپ د اعلان په ضد د احتجاجي لاریونونو اعلان کړی. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ د دې ردونه کړې چې د صدر ټرمپ لخوا د امریکایي سفارت یروشلم ته د انتقالولو اعلان ګواکې د منځني ختیځ د سولې له پروسې څخه وتل دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي صدر په خپلو خبرو کې ویلي چې د سولې پروسې ته د پخوا په ډول ژمن دی او امکاني هدف هم د سولې پروسه ده. د صدر ټرمپ له دې اعلانه وروسته چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلی او امریکایي سفارت به هلته انتقالوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو نړیوال خبرداری جاری کړی او ویلي دی چې ګډ د نړۍ کې به د امریکایي حکومت دفترونه د ډېر زیات تیار اوسۍ په حال کې وي. دغه دفترونه شایي چې په عارضي توګه وتړل سي یا خپل ولسي خدمات په عارضي توګه ماتله کړي. بیان وایي امریکایي سفارتونه او کنسلخانې به امریکایي وګړو ته د بیړنیو خدماتو ورکولو پوره هڅه کوي. د خبرداري کې امریکایي وګړو ته ویل سوي چې د ځایي وضعیت په اړه دي با خبره اوسي. د روسیې پوج ویلي په شام کې د داعش ډلې د سروهنې لپاره عملیات بشپړ سوي او هغه هیواد یې له دغه ترهګرې ډلې څخه پوره آزاد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د روسیې د عملیاتو د څانګې مشر سرګی ایروتسکوی ویلي اوس په شام کې یو هم کله یا ولسوالۍ داسې نسته چې د داعش ډلې په ولکه کې دی وي. د ده په وینا د داعش ماته د روسیې د هوایي ځواکونو او ځانګړي قواو په بېمثله عملیاتو کې یقیني سوې. نوموړي ویلي د دوی جنګي الوتکو په شام کې د داعش په ضد هر ورځ شاوخوا 2500 بریدونه کول او ځانګړي قواو په زیات شمېر داعشیان وژلي دي. په امریکا کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودري ویلي په سیمه کې د امنیت لپاره باید د پاکستان او افغانستان د پولي امنیت ټینګ کړل سي. نوموړي وایي صف امریکا اردو څانګې ته په یوه مرکه کې ویلي د افغانستان حکومت لخوا د ښارونو امنیت ته ترجیح ورکولو څخه طالبانو او نورو تندرو ډلو ته په نورو برخو کې د خپلو ترهګر عملیاتو لپاره ازادي ترلاسه سوي. شاغلی چودري د پاکستان دا دریځ یو بیا تکرار کړ چې دوی و ترهګرو ډلو ته پناه ځایونه نه ورکوي او دا چې هغه هیواد کې د داعش ډلې منظم شتون نسته. او د امریکا په جنوب غربي ایالت نیو مکسیکو کې ځایي چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ په یو های سکول باندې په ډزو کې لږ تر لږه 2 ځوانان وژل سوي. پولیس وایي حمله کوونکی یې وژلی دی خو دا لا نه ده معلومه چې بریدګر په خپله هم زده کوونکی و او که نه.
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو د ګلاو قدر منو ردوونکو خبری خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوښته او اوس هم په دې برخه کې درته وړاندې کوو تفصيلي ریپورتونه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وردل د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ له دې اعلان شي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه مني نړیوال خبرګون راپاره دلی دی. د پنځشنبه پر ورځ د غزې په تړانګ او لویدیځ غاړه کې د فلسطینی مظاهرچیانو باندې د اسرائیلي پوج په ډزو کې نږدې دیرش کسان ژوبل سوي. د راچس خبرې دراوي د مظاهرو په محل ځینې برخوالو په اسرائیلي پوج ډبرې وغورځولې او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه په اسرائیلي برخو راکټونه وتوغبل سو. دا او ځینې نور معلومات د عدنان رشید په دې رپورټ کې.
یروشلم د اسرائیل سر خار اعلانولو وروسته تیره ورځ فلسطینیانو د صدر ټرمپ دغه فیصلې پر ضد په سړکونو احتجاج پیل کړی دی. غربي غاړې باندې مظاهرچیانو د امریکې او د اسرائیل جنډي سوځولي او اسرائیل پوځونو باندې ګټې ویشتلې. په جواب کې د اسرائیل پوځ په مظاهرچیانو باندې انسو ګیس او د ربړ ګولۍ استعمال کړي. دغه احتجاج په وخت سکولونه او دوکانونه بند وو. په غزه کې اسلامي تندرو ډلې حماس احتجاج راغونډ کړی وو.
على اطلاق انتفاضه في وجه الاحتلال الصهيوني اننا نطالب
حماس مشر اسماعيل هانيا د اسرائيل پر ضد د فلسطینیانو دریم انتفاضه اعلان کړی ده. د انتفاضه مطلب تحریک دی او زیاتره دغه د اسرائيل پر ضد د فلسطینیانو تحریک ته ویل کیږي. تر اوسه فلسطینیانو د اسرائيل خلاف دوه تحریکونه پیل کړي. اولنه په کال 1993 او دویم په کال 2003 کې شروع شوی وو چې پکې ګڼ شمېر خلک مړه شوي وو. د تشدد زیاتېدو له وجې اسرائیل په غربي غاړه یروشلم ختیځ کې او د غزه په پوله امنیتي عسکر پر ځای کړي دي. د رایټرز خبری ایجنسی تر مخه اسرائیل د یو جنگي جهاز او یو ټینک د لارې په غزه کې د وسلوالو دوه پوستو باندې حمله هم کړي. اسرائیل پوز د زیارت په ورځ ویلي دغه حمله د وسلوالو د هغې درې میزایلو په ځواب کې کړی ده کوم چې وسلوالو په اسرائیل ویشتلی وو. د صدر ټرمپ دا اعلان چې یروشلم د اسرائیل سر خار دی د عرب هیوادونو او په نړۍ کې د مسلمانانو قار راپارولی دی، ولې چې مسجد اقصی هم په دغه خار کې دی. مسلمانانو لپاره د خانه کعبې او مسجد نبوي نه پس دریم مقدس ځای مسجد اقصا دی او فلسطینیان د یروشلم ختیځ خپل راتلونکي ریاست ستر خار ګڼي. خو د اسرائیل لپاره د الاقصا دغه مرکز کوم چې د ټیمپل ماونټ په نوم یادیږي د یهودو د عقیدې تر مخه دغه په مقدسو کې مقدس ځای دی. هم دغه وجه ده چې د اسرائیل صدر بنجامین نتنیاهو د صدر ټرمپ دغه اعلان یو تاریخي ګام بللی.
The president's decision is an important step towards peace, for there is no peace that doesn't include Jerusalem as the capital of the state of Israel.
هغوی د صدر ټرمپ دغه فیصله د امن لپاره یو مهم قدم دی. یروشلم د اسرائیل ستر خار د منلو نه بغیر په دغه سیمه کې امن نشي راتله. د فلسطین صدر محمود عباس ویلی د بیت المقدس په اړه د صدر ترامپ اعلان په اصل کې د دې خبرې اعلان دی چې هغه د سولې د عمل نه لاس واغستلو. د ښاغلي عباس په وینا دغه فیصلې سره به په سیمه کې تشدد زیات شي او حالات به نور هم خراب شي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ په ټوله نړۍ کې خپل امبیسیانو ته سخت حفاظتي ګامونو اغستلو امر کړی او خبرداري ورکړې چې د صدر ټرمپ اعلان وروسته په نړۍ کې د امریکایانو پر ضد احتجاجونه او تشدد شروع کېدلی شي. بل اړخ ته نړۍ یو شمیر مشرانو د صدر ټرمپ په دغه فیصله اندېښنې ښکاره کړي او هم نن د جمعې په ورځ په دغه مسله د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه کیدونکې ده. دغه غونډه د اته هیوادونو په درخواست رابلل شوې ده چې پکې د امریکا ائتلافي ملګري برتانیا، اټلی او فرانس هم شامل دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
صف امریکا جوړې جوړا کډرمنو رتونکو تاسو د نن ورځې رپورت واوریدي او سم یو بل رپورت چې د صدر ترامپ اعلان باندې ملګری ملتونو، اروپایي ټولنې، عربي هیوادونو او مسلمان نړۍ سخت غبرګون څرګند کړی دی او ځینې اسلامي هیوادونو کې احتجاجونه هم راپارېدل دي. پاکستان کې هم مذهبي ګوندونو نن د جمعې پر ورځ د صدر ترامپ د اعلان په ضد د احتجاجي لاریونونو اعلان کړی. تفصیل راکوي نو شروان کلندر په دې رپورت کې.
د نور مسلمانې نړۍ پرنګ پاکستان کې هم د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د فیصلې په خلاف احتجاجونه شوي دي او تقریبا ټولو مذهبي ګوندونو نن د جمعې د مانځنه وروسته په خلکو غږ کړی دی د امریکا او اسرائیل په خلاف دی په احتجاجونو کې برخه واخلي. پرون هم د پاکستان سرخار، اسلام آباد، پیښور، کوټه، لاهور، کراچۍ او د ملک په نورو برخو کې مذهبي ډلو کارکونانو احتجاجونه کړي وو او د جلوسونو په وخت د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ او اسرائیل په خلاف یې غږونه پورته کول.
اسرائیل کی بربادی تک
جنگ رہے گی، جنگ رہے گی،
ٹرمپ کی بربادی تک
جنگ رہے گی، جنگ رہے گی.
پاکستان کی تو حکومت مدا دراتلون کی کال پر مئی کی پورا کی گی او د نوې حکومت لپاره د اوسنه پاکستان کې سیاسي او مذهبي ډلو خپل انتخابي مهمونه شروع کړي دي. سړونکو وايي کړنلاسي او مترقي سیاسي ډلې اندېښنې لري چې مذهبي ډلې به د امریکا د دې فیصلې نه انتخابي ګټه پورته کړي. مذهبي ډلې به هڅه کوي چې د امریکا او اسرائیل په خلاف احتجاجونو ته تر اوږدې مودې دوام ورکړي چې داسې د خلکو په منځ کې پاتې شي او پراتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر رائے باندې اثر وغورځوي. پاکستان کې پرون د یو شمیر مذهبي ډلو لخوا د احتجاجونو په محل یو مذهبي فعال غړي ډیو ریډیو ته د خپلو جذباتو څرګندونه سره داسې کړی دا.
امریکای چې دا فیصله کړی دا سراسر ظلم یې کړی دی، د مسلمانانو سره د بدترین دښمنۍ اظهار کړی دی چې د اسرائیل د دارالحکومت یروشلم اعلان دای تسلیم کړی دی. نو مونږ هغه ته دا مطالبه کوو چې دا مکمل په میډیا باندې راشي او دا خبره چې کوم دی واپس واخلي او دا قسمه بیان بازی نه کوي او ټول مسلمانانو ته مونږ دا پیغام ورکو، مسلمانانو ممالک ته دا غوي مشرانو ته چې هغه په دې امریکا باندې پریشر واچي او دغه قسمه مسلونه چې کوم دی دوی بچي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه په دغه هیواد کې د حکومت سرچینو له خولې وایي پاکستانی حکومت د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ د فیصلې په ضد د نړیوال سفارتي مهم پیل کولو اعلان کړی دی. دغه انګریزي ورسپانه وایي پاکستان حکومت فیصله کړې ده د امریکا لخوا یروشلم د اسرائیل دارالخلافه په توګه د منلو فیصلې په خلاف به په ملګرو ملتونو کې هم احتجاج کوي او په دې مسله به د مسلمان نړۍ یو کول په خاطر د اسلامي ملکونو د تنظیم او آی سی غونډه هم رابلی چې پکې به په ترکی کې کېدونکې د او آی سی راتلونکې غونډې لپاره د امریکا د فیصلې په ضد د ګډې ستراتیژۍ په سر خبرې کیږي. ایکسپرس ټریبیون خپل رپورټ کې لیکي چې د پاکستان حکومت د چین، روس، برطانی او فرانس سره په دې لړ کې هم رابطې کړې دي او ورته د صدر ټرمپ اعلان خپل اندېښنې څرګندې کړې دي.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخه غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري، په ټوئیټر یې خوخه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو یوه اداریه چې موضوع یې هم د صدر ډونالډ ترامپ دغه اعلان دی چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې. تفصیل هم په دې کتنه کې.
د امریکای صدر ترامپ پرون یعنی د چهارشنبې په ماخام وایټ هاوس نه په یو اعلان کې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام تسلیمولو او د امریکای د سفارتخانی تلبیب نه بیت المقدس ته د منتقل کولو اعلان وکړو. د صدر ترامپ دی اعلان سره سم دستی په ګرد د اسلامي نړۍ کې د امریکای خلاف مظاهری شروع شوې دي. د اسلامي نړۍ نه علاوه د یورپ د اکثرو ملکونو مشرانو هم د صدر ترامپ په فیصله ناخوخي ښکاره کړې ده. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل د سر اداریه د صدر ترامپ په اعلان لیکلی ده. د واشنگتن پوسټ د اداریه سرخط ته د بیت المقدس په حق له د صدر ترامپ اقدام د لوی خطرې باعث دی. واشنگتن پوسټ د خپلې ادارې په سر کې لیکلي دي چې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت کې د تسلیمولو د صدر ترامپ اقدام په خپل ځای یو مناسب اقدام دی، ځکه چې د کال 1950 نه غربي بیت المقدس د اسرائیلي حکومت د نشست په حیثیت کې ښکاره دی او د فلسطینی ریاست یو ممکنه فارموله هم د دې حیثیت نشي بدلولی. د ګردې دنیا سیاسي مشران او سفارتکار د وړاندې نه دغلته قائمو سرکاري دفترو ته ځي اگر دوی سفارتخانی په تلبیب کی دی. لکه څنګه چې صدر ترامپ په خپل اعلان کې ویلي دي، امریکای لا بیت المقدس عقوبت د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت تسلیمول بشکا چې د یو حقیقت تسلیمول دی. ادارې لیکي چې د امریکای په خوانو صدرانو بل کلینټن، جارج دبليو بوش او باراک اوباما هم لکه د صدر ترامپ په شان خپلو انتخابي مهمونو کې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت د تسلیمولو لوزونه کړی وو، خو په اقتدار کې دراتلو نه پس دوی په دې لړ کې د څه عملی اقدام پورته کولو زړه ونه کړی شو، ځکه چې د دوی خیال و چې که دوی په دې لوري څخه قدم پورته کوي نو دا به په ګرد مشرقي وسطا کې د امریکای پالیسي تالا ترغ کی او د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د امن راوستو د امریکای امیدونه به نه یوازې خوري ایرې کی، ولې دینه به ټوله خطه کې داسې شر فساد راپورته شي چې امریکایان به پکې په خصوصي تور هدف جوړولی شي. خو صدر ترامپ د پخوانو صدرانو دا قسم اندېښنې اسې خوشې وبللې. د پخوانو صدرانو روایتي زیرکتیا په خاطر کې رانوسته او دا خبره په ګوته کا چې روغه خو اسې هم نه کیږي. په دې سبب د یوې نوې لارې اختیارولو فیصله وکړله، خو ادارې لیکي چې د سیاسي نمبرو جوړولو لپاره د صدر ترامپ دا اقدام د یوې لوی خطرې په سر اخیستل دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د صدر ترامپ اقدام د برتانیې، فرانس، مصر او د سعودي عرب په شمول په یورپ او مشرقي وسطا کې د امریکای ټولو اتحادیانو کګلی دی. د صدر ترامپ اعلان د اسرائیل په یو ډیر نازک گاونډي اردن باندې لوی فشار اچولی دی، ځکه چې د اردن بادشاه عبدالله دویم ځان د مسلمانانو د مقدس مقام بیت المقدس خادم تصور کوي. د صدر ترامپ په دې اقدام به اوس د ایران خلاف د اسرائیل او د عربو د سنی اسلامي ملکونو خپلو کې اتحاد ډیر ګران شي، ځکه چې ایران به اوس بیت المقدس نه د اسرائیل د صدر مقام ګرځولو امریکني اعلان نه د پوره فائدې پورته کولو کوشش کوي. دین علاوه فلسطینیان به د ترامپ حکومت لخوا د امن دپاره ممکنه کوششونو کې امریکای سره چری هم غاړه یو نسي. که دې اعلان نه په بیت المقدس یا د مشرق وسطا چرته بله سیمه کې شر شدت راپورته کیږي، نو توندلاري به د دې د زیاتولو کوشش کوي او ملامت به ټوله د صدر ترامپ په غاړه وي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ په ویبپاڼه باندې موږ په ژوندۍ بڼه اورېدلی سئ. د ویبپاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس هم زو د پېښور لوري ته چیرې چې پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک له ګورګټړۍ څخه تر ګنټګره پورې د یوې ثقافتي لارې پرانیستنه کړې ده. تفصیل راکوي سعدیا قاسم شاه په دې رپورټ کې.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د ښار دغه تاریخي کوسی په خولو او محفوظ کولو سره به نه یوازې د ښار ښکلې شي، دا به د دغه بازار، کاروبار او سیلګرۍ له هم وده ورکړي.
اپنی تاریخ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، آپ مت سوچیں کہ آپ ایک مہینہ دو مہینے اگر آپ نے شہر کے لیے قربانی دے، اپنے ملک کے لیے قربانی دے، تو آپ سمجھے کہ آپ آئندہ آپ کے بچوں کا مستقبل اس سے بہت بہتر۔
وزیر اعلیٰ پرویز خٹک پدغه موقع اویل چی دوی ددی ثقافتی لارې سره نړۍ ته ددی ځای کلتوري تاریخ خودل غواړي، او خلکو ته اویل چی ددی منسوبی باندې روان کار دلاسا دوی دې صرف دوه میاشتې د دې لپاره قرباني ورکړي، او چې کله دا کار سر ته ورسی نو دوی ته به معلومه شي چې د دې خاط د راتلونکي ښه وخت لپاره دوی دغه قرباني ورکړې وه. د صوبا خیبر پختونخوا د قدیم آثار تحفظ کوونکي محکمې او د دې منصوبي ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد اویل د هریټیج ټریل یا د ثقافتي لارې دغه منصوبه د دې لپاره یو غټ چیلنج دی، او دی به د څلورو میاشتو کې دننه دا منصوبه سرته رسوي. 750 میټر اوږد دغه ثقافتي لارې باندې به دواړو طرفونو ته دکانونو او دغه لارې په هکله دوی څه قسمه اقدامات کوي. په دې هکله ډاکټر عبدالصمد ویل دا لاره به پخه وي، او دا لاره به صرف د پیاده تلونکي خلکو په استعمال کې وي.
جی ہیریٹیج ٹریل پروجیکٹ دا گرگٹری ویسٹرن گیٹ نو نے ستر گھنٹہ گھر پر یا 450 میٹر یو پیچ تا دے دائیں بائیں تقریباً 150 بلڈنگز دی دیکھے 75 دس کم نوی بلڈنگز دی زاڑا نا نوی بلڈنگ آغا منگ اپ لفٹ کو ٹکو بے کولے کو بے یو زور لک پور تا ورکو گورنمنٹ باپا خلے پیسے لگی دینے علاوہ بجلی سکن تارو نے دی سوئی گیس او سونا یوٹیلیٹیز تارو نے دی یا پائپو نے دی آغا بٹول انڈر گراؤنڈ زی اور دا علاقہ با پیڈیسٹین شی اور دینا علاوہ دے میں تقریباً دے کے پی گورنمنٹ پروجیکٹ دا ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمس اور 315 million 31 crore تقریباً جڑی گی دا خرچہ دا وربانے
دا گھنٹہ گھر یو دکاندار جہانگیر خان وائی دوی ہلل لری سلو میاشن پس با دوی دلتا یو خکلے او خ بازار اوینی
پټول پیخور کې یا پرګ دې چې ټول پاکستان کې داسې بل کمزې نه دی جوړ شوی لکه دا چې کم دی د دې یو داسې نقشه ده، او کچې ته دا پښولا نو وزیر اعلی صاحب ویل چې دا به ان شاء الله تاسو دا پټول کې به کې به د دې شي اعلان وشي ان شاء الله به دې نه پز د کیسخانې بازار لمبر دې د نورو بازارونو کاروبار به مو سره سټ شي، او خواته دې خواته دا لار به مو سره خېسته شي، دا بلډینګونه به مو سره کولی شي، ټول خلک بدل تسهیل ناراضي او خریدارین به هم کوي ان شاء الله.
هریټیج ټریل یا د ثقافتي لارې دغه منصوبه یو علامتي منصوبه ده. واکمن هم دا وای، او وزیر اعلی پرویز خټک هم نن دا سرګند کړه چې پیښور ښار څومره بدرنګ او ښه شوی دی، او د دې 750 meters اوږد ثقافتي لارې منصوبې سره دوی کوشش کوي د دې ښار تاریخي ښکلا او ثقافت نړۍ ته وښودلې شي، او خلکو ته هم دا وښودلې شي چې که حکومت او خلک دواړه وغواړي نو د ښار صرف دا بازار نه ټول خار خکول کې دی شي. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
ریډیو ته غوږ یاست، قدرمن اوریدونکو، او اوسه هم زو د مردان لوري ته چیرې چې د غنیو کروندګرو د حکومت لخوا ټاکل سوی نرخ نه دی منلی، او وایي چې دوی به تر هغو نه مني تر څو چې حکومت د شوګر مل و مالکانو ته په بورې باندې سبسیډي یا رعایت نه وي ورکړی. تفصیل راکوي ریاض حسین په دې رپورټ کې.
په صوبه کې هر کال د نومبر په 15 نیټه باندې د غنو کارخانه د کرشنګ سیزن شروع کوي، او سخت کال دغه سیزن په دسمبر کې شروع کړی شوی دی، او زمیداران وایي هغوی ته د غنمو د فصل نقصان د وړاندې نه ورسېدو، او اوس ورته د کارخانه‌دارو لخوا د غنو ریټونه هم کم مقرر کړی شوی دی. په مردان ضلع کې د زمیدارانو صوبایي مشر نعمت شاه روغانی وایي د غنو میلونو هغوی ته د یو کچمن 300 کیلوګرام غنو 115 روپۍ مقرر کړی دی. حکومت وینا دا پسوبه کې د غنو د فصل د اخستو بیا په سرکاري توګه 180 روپۍ د یو من پسر مقرر کړی شوی ده. تیر کال په پاکستان کې د غنو د یو من 300 کیلوګرام بیا 190 روپے مقرر کړی شوی و او د پوخ من 500 کیلوګرام بیا 280 روپے لګول شوی و. د کارخانه دارو وینا ده چې په ملکی سطح باندې د چینه یو غټ مقدار موجود دی او د چینه د کمو بیو په وجه باندې هغوی نشي کولی چې د زمیدارانو نه غنی واخلي. تور دی وړاندې د مرکزی حکومت د اقتصادي کمیټې په غونډه کې د چینه کارخانه دارو ته د 15 لک ټنه چینه د ایکسپورت کولو اجازه ورکړی شوی و. په غونډه کې مرکزی حکومت د کارخانه دارو لپاره 10 روپے او یا پیسې د یو کیلو په سر د سبسیډي ورکولو اعلان هم کړی و چې پکې 15 روپے 15 دیرش پیسې به صوبی ورکوي او 15 روپے 15 دیرش پیسې به مرکزی حکومت ادا کړي، خو صوبایي حکومت د دغه سبسیډي ورکولو نه انکار کړی دی. په دې حقله صوبایي د خوراک وزیر محمود احمد خان وایي صوبه نشي کولی چې دغه سبسیډي ادا کړي.
ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ضرور سبسڈی دے، فیڈرل گورنمنٹ دے، ہمارا تو وسائل ہی نہیں ہے ہم کے دست دیں جو ہمیں نوٹیفائی.
دوای صوبے سره دومره وسایل نشته چې کارخانه دارو ته پچینه باندې سبسیډي ورکړي. بل خبره دا ده چې مونږ د پاکستان د نورو برخو په شان 180 روپے د غنو د پاره مقرر کړی دي او 115 روپے د چقندرو د یو من په سر مقرر دي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د وړاندې نه کرشنګ سیزن شروع شوی دی. په مردان ضلع کې وس شروع شو او په پیښور خزانه کې به هم دغه کارخانه د خلکو نه غنی واخلي. یاد دی په پرانستي مارکیټ کې یو کیلو چینی د 250 روپو نه تر 550 روپو پوری خرسیگی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو، له خبری خپرونی وروسته به تاسو خپرونه اوري. بی بی شیرینا نن به قربانوی، سمینه احسن او نوشروان کلندر. تاسو هم کولی سئ د خپرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 001202205403. بل شمیره ده 0800005090. او سم یو ریپورت د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د شامی حکومت پلاوی له مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو ډاډ ورکړی. تفصیل د وایس آف امریکا په دې ریپورت کې. د ملګرو ملتونو منځګړی سټیفن ډیمستورا وایي هغه ته د شامی حکومت پلاوی خبر ورکړی چې د یک شنبه پر ورځ کې دونکي د سولې په خبرو کې به دوی برخه اخلي. د ده په وینا دغه پلاوی د جمعې دروازې له خبرو اترو څخه ووتی او ویل یې چې له دمشق سره مشوره کوي. د شامی حکومت د پلاوی مشر له خبرو څخه د وتلو مخکې ویلي و چې دوی به د مذاکراتو کې تر هغو بیا برخه نه اخلي تر څو چې مخالفین د راتلونکي انتقالي حکومت لپاره د صدر بشار الاسد پر رول نیوکې نه پرېږدي. ډیمستورا ویلي هغه هیله لري چې حکومتي او مخالفه ډلې به د شیګړې په خاطر خبرې وکړي او د بیلابیلو ستونزو په اړه به له وړاندې شرطونه ایښودلو څخه ډډه وکړي چې پکې له جګړې وروسته آئین او د ملګري ملتونو تر څارنې لاندې صدارتي او پارلماني ټاکنې هم شامل دي.
And based on that we will be then assessing whether there is any serious intention not only in Geneva.
هغه وایي په دغه اساس به موږ د دې جاچ اخلو چې د خبرو اترو لپاره جدي اراده موجود ده، نه یوازې په جنوا کې، بلکې که چیرې په جنوا کې خبره خراب شي دا به هر ځای بد اخیز وکړي. د خبرو اترو د لړۍ د نومبر په 28مه پیل شوې او د ډسمبر تر 15مې پورې به دوام ولري. دغه جنگ چې اوس یې 8 کال روان دی، راپورونه وایي پکې تر 2.5 لک زیات خلک وژل سوي او تر 1.5 میلیون زیات خلک په وطن کې دننه بې کوره سوي او یا بهرنیو هیوادونو ته مهاجر سوي دي. په عین حال کې د ملګری ملتونو بشري قوې ویلي چې په شام کې وسلهاو زره کسانو ته د ژوند د بچ کولو مواد رسولو کې د حکومت لخوا د مسلسل خنډونو سره مخ دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ملګری ملتونه وایي د دمشق په غوطه سیمه کې نږدې د 1500 سخت نه جوړه او ژوبل کسانو د علاج په خاطر د استونې لپاره شامی حکومت تر اوسه اجازه نه ده ورکړې. نړیواله اداره وایي که د دغه کسانو سملاسي درملنه ونسوه نو کېدای سي ډېری ځینې مړ سي.